آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
جمهور رئیس اوباما وایي چې په امریکا کې د غربت د ختمولو لپاره ډېر څه وسی. د روسیې جمهور رئیس د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر سره په سوچي کې کتلی دی او په نیپال کې پرون بله سخته زلزله وسوه. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن چهارشنبه ده د 1404 نیوی کال د سور د میشتې درویشتمه ده چې د 2015 کال د می د میشتې 1404 کېږي. دا د امریکا ژغ د نن سهار دوهمه پښتو خپرونه پیل کوو. په دې خپرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو تر څنګ به دا رپورټ هم واوري چې د کندهار د ولایت یوې فعالې د امریکا د ملي دیموکراتیک انستیتوت د مدلین البرایت جایزه ګټلې ده. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې طاهر اڅکزی صاحب او زه شافیه سردار یې تاسو ته اوروو. د کندهار د ارغسان په ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د سپرلیو موټر ته د ماین چاودنه سوې، 15 تنه وژل سوي او 3 تنه ټپیان سوي دي. دا پیښه پرون په محلي وخت سهار 9 بجې د معروف او ارغسان د ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر سوې ده. د ارغسان ولسوال عبدالغنی امریکا جغت وویل چې په ټپیانو کې یو میرمن او یو ماشوم هم شامل دي چې پولیسو د سپین بولداک د ولسوالۍ روغتون ته انتقال کړي وه. ښاغلی عبدالغنی وویل چې د ملکي خلکو موټر د معروف د ولسوالۍ څخه ارغسان ته روان و چې د ناوې په سیمه کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا په ایښودل سوي ماین برابر سو.
په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یو نوې سروې چې تیر کال سوي ښیي چې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 3 میلیون تنو ته لوړ سوی دی. دا سروې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو په وزارت کې د قانون د ټینګښت د ادارې په مرسته سوي ښیي چې د 2012 او 2014 کلونو په موده کې په افغانستان کې 3.5 میلیون پورې نوي کسان په مخدره موادو معتاد سوي دي. د افغانستان د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې په 2012 کال کې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 1.6 میلیون تنو ته رسېده چې دا شمیر په 2009 کال کې 1 میلیون او په 2015 کال کې 900 زره تنه وو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د پرون د سه شنبه په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یوکراین، سوریه او ایران په اړه سپینې او واضح خبرې کړې دي. هغه ویل چې دا مهمه ده چې تماسونه باید موجود وي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې د سوچي په تفریحي شار کې د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګیلاروف سره په یو غټ خبري کانفرنس کې وویل چې دا خبرې د ډېر مهم وخت په منځ کې سوي دي. مخکې له دې چې شاغلی کیری د روسیې د جمهور رئیس پوتین سره وګوري، هغه د لاروف سره 4 ساعته په خبرو بوخت و. کیری وویل چې زه د شاغلی پوتین څخه لدی کباله ممنون یم چې هغه دې خبرو ته په کافي اندازه وخت اهدا کړ. هغه وویل چې د داسې مستقیمو خبرو ځای هیڅ شی نسی نیولی چې په مهمو او پیچلو سیاسي او جغرافیایي مسایلو باندې کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې کیری او شاغلی پوتین به په دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو باندې بشپړه بحثونه وکړي چې پکې به د یمن او لیبیا حالات هم شامل وي او د امریکا نظر به واضح او څرګند کړي.
په نیپال کې پرون د سه شنبه په ورځ په محلي وخت وختي ماپښین یو بل قوي زلزله سوي ده چې لرتلر یو څلوېښت کسه پکې مړه سوي دي. هغه هیواد تر اوسه لا د هغې ډېرې زورورې زلزلې د مړو او زخمیانو د راغونډولو څخه نه دی فارغ سوی چې 3 اونۍ مخکې وسوه او اوس دا دی بلې زورورې زلزلې چې 4.3 درجې قوي وه ووهه. د نیپال د کورنیو چارو وزارت رپورټ ورکړی دی چې په دې وروستۍ زلزله کې څه د پاسه 1100 کسه زخمي سوي هم دي. د امریکا زلزلو سنجولو مرکز ویل چې د دې زلزلې اصلي مرکز د نیپال د پایتخت کټمنډو څخه تقریبا 80 کیلومتر لیرې وو. د دې زلزلې څخه وروسته شپږ وروستي قوي ټکانونه هم راغلل چې په هند کې هم ځینې سیمې ولرزولې او هلته لشتل رسلور کسه ووجل او په تیبت کې یو کس په د زلزلې کې مرڅوي دي. د ماشومان د ژغورنې د نړیوال مؤسسې او کارکونکو امریکا ژغتو ویل چې کله چې دا زلزلې وسوه د پکتمندو کې په یو روختون کې وو او د دې روختون ودانۍ ته ستاوان نه دی رسیدلې، مګر کله چې دی راووت نو نوري ودانۍ ولیدلې چې نړیدلې وې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نور خبرونه. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په نیپال کې د امریکا د عسکرو یو هلیکوپټر چې په هغه هیواد کې د ورستیو زلزلو ځپلو سره د ژغورنې چارې ترسره کولې ورکه سوې ده. د امریکا د آرام سمندر د قومندانۍ نطاق د پوځ جګړن ډیو اس برن وویل چې دغه هلیکوپټر پرون د سه شنبه په ورځ په محلي وخت د شپې د 10 بجو په شاوخوا کې هغه وخت ورکه سوچې د شارې کوټ کلی ته نږدې د بشري مرستو رسولو او د ژغورنې چارې ترسره کولې. دا هغه سیمه ده چې په پرونی زلزله کې چې قوت یې 1.3 درجې و ډېره سخت تبل سوې ده. د امریکا د دفاع د وزارت یو چارواکی وویل چې په دې هلیکوپټر کې ټول اته کسه سپاره وه چې شپږ امریکایي اسکار او دوه نیپالي ملکیان وه. هغه وویل چې په دې اړه چې دې هلیکوپټرې د ټکر کړی وي دا اوس کوم شواهد نسته. د نیپال د پوځ اسکار پلی ګرځي چې د هلیکوپټر پیدا کړي، مګر تر اوسه یې د هغې کومې نښه نښانه نه ده لیدلې. چارواکي وایي چې هغه به په کومه غرنۍ وادي کې راکښته سوی وي او رادیو به یې هلته کار نسی کولی.
د امریکا د زروي امنیت چارواکو پرون د سه شنبې په ورځ کانګرس ته وویل چې د چین سره د زروي همکاري د تړون نوي کول د امریکا د متحده ایالاتو د پاره ډیره شلار ده چې د چین د زروي وسلو د نخپلې دوه سوابق بهتره کی او په هغه باندې اثر رسوخ وکي.
دروتنو سومالیانو پرون د سیشن به پورز د نیویارک په یو محکمه کې په دې اقرار وکړ چې د القاعده مربوطې تروریستي ډلې الشباب په ملاتړ د سیسې کولې. هغوی دا اقرار په داسې حال کې وکړ چې یو منصفه هیئات د هغوی د محاکمې د پاره جوړېدونکی وو. په دې اقرار سره دغو دروتنو د عمر بند د سزاګانو څخه ځانونه وژغورل او اوس به په هر یو باندې د 15 کالو باندې سزا راوځي. په دغه دروتنو کې دوه تنه علي یاسین احمد او محمد یوسف د سویډن تابعیت لري او دریم سړی چې مدهی هاشي نومیږي په برتانیا کې اوسېده، خو د هغه برتانوي تابعیت فسخ شوی و. په هغوی باندې د تورونه لګیدلې چې غشتلې سومالیا ته ولاړ سي او د الشباب سره اوژه په اوژه وجنګیږي او د غدل تم لا ترکوونکي او طرفداران پیدا کړي. د جیبوتی چارواکو دغه درې تنه په 2012 کال کې ورسته له هغه په دې هیواد کې ونیول چې هغوی د سومالیا څخه یمن ته روان و. هغوی ورسته له هغه د امریکا د اف بی آی ادارې ته وسپارل سول چې دغه ادارې دا معلومه کړه چې دغه دروتنو امریکایانو ته د ضرر رسولو لپاره په یو لویه دسیسه کې برخه درلوده او د جیبوتی څخه یې وغوښتل چې هغوی دې
ملګرو ملتونو د جنوب ختیځ آسیا د هیوادونو د حکومتونو څخه غوښتي چې د هغو زرګونو مهاجرو د څارنې او ژغورنې هلې ځلې زیاتې کړي چې ویل کېږي د اندامان د سمندرګي او د ملکا د ابناګام ترمنځ د قاچاق وړونکو په کښتیو کې بند پاتې دي.
او د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پرون د سیشن به پورز امریکایانو ته خبرداري ورکړ چې د امریکا په متحده ایالاتو کې دي د غربت او مسکنی په لمنځوړل کې ډیر څه وکړي او د دې هیواد د شتمنیو او بخشي او د دې هیواد د شتمنو او منځنۍ طبقه او نسمنو خلکو ترمنځ دي د عایداتو د پرتلې په برابرول کې کار وکړي. ښاغلی اوباما په واشنگتن کې د جورج ټاون په پوهنتون کې د هغه کانفرنس په سټیج باندې د صد پاسه یو ساعت لپاره ناست و چې د خواري او نسمنۍ په اړه جوړ شوی و او په زیاتو مسایلو باندې وژغید او ویل چې داسې هیڅ ډول دلیل نشته چې د نړۍ تر ټولو شتمن او نیکمرغه هیواد د یوې مساویانه ټولنې په منځ راوړل کې زیات کار و نه کړی سي. ښاغلی اوباما وویل چې که کومه فیصله وکړو چې د خواري او غربت د کمولو لپاره کار وکړو نو د امریکا متحده ایالات دا کار کولی سي، مګر هغه وویل چې دغه هیواد د دې سوال سره مخامخ دی چې هغه به دا کار ترسره تر کومې اندازې پورې کوي. شغل اوباما وویل چې هیڅوک نه غواړي چې غریب او مسكين وي، مګر حقوقي عموما په مسكيني کې پیدا سوی دي، یا د ژوند په لومړیو کلونو کې د ستونزو سره مخامخ سوی دي، ځکه چې مور او پلار یې کارونه نه درلودل، ښوونځی یې سم مجهز نه و، یا دا چې پلرونه یې په ټولنه کې ځای نه درلود. چې خپله اوباما هم د تنقیدوب په وخت د دې حالت سره مخامخ و، هغه وویل چې دا سخته ده چې څوک دې مسكين وي، هیڅوک نه غواړي چې مسكين وي، دا د خواشینی وړ او سخت حالت دی. دا د دې سات خبرونه
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده وی او ای پښتو.
قدر من اوریدونکو خبرونه مو اوریدل، اوس پامکریز موږ د خبرونی رپورت. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د پوز لیدرستیز او نور جکپړي چارواکي ورسره ملوه، پرون په کابل کې د ولسمشر اشرف غنی او نور حکومتي چارواکو سره وکتل. په دې باره کې خبريال اکرام شنواری رپورت راکړی وو.
د افغانستان او پاکستان د حکومتونو د مشرانو او چارواکو ترمنځ په کابل کې د خبرو وروسته د دواړو هیوادو مشرانو په سیمه کې تروریزم په خلاف د ګډې مبارزې لپاره چمتووالی وښود. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د سې شنبې په ورځ د دغه هیواد د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف او نورو علي رتبه چارواکو په ملګرتیا کابل ته سفر کړی، او سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي یووالي د حکومت د جمهور رئیس او اجرایي رئیس سره د دواړو هیوادو د اړیکو او دغه هیوادو په مخ کې په پلاتو ستونزو او ګواښونو خبرې کړې دي. دغه خبرو په پای کې جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د پاکستان صدر اعظم نواز شریف یو ګډ خبري کانفرنس ته ویناوې وکړې. د پاکستان صدر اعظم ویل چې جمهور رئیس غنی سره په ټولو هغو مسلو خبرې کړې دي چې د دواړو هیوادو په وړاندې ګواښونه راولل کړي دي، او همي دغه فرصتونو په باب سره خبرې کړې چې د دواړو هیوادو په مخ کې پراته دي.
وی اګریډ دټ پیس اند سټیبلټی ان د ریجن وډ ریمین الوسیو.
صدر اعظم نواز شریف ویل مونږ په دې موافق وو چې تر هغه چې د توریزم ګواښ له منځه نیوي تللی، په سیمه کې سوله او ثبات ټینګېدل معنا نه لري. زه باور لرم چې مونږ په ګډه هڅو او د منسجمې ستراتیژۍ په خپلولو دغه ګواښونو جلي ایستی شو. د پاکستان صدر اعظم ویل چې د افغانستان دښمنان د پاکستان دوستان نه شي کېدی. صدر اعظم نواز شریف د افغانانو ترمنځ د پخلنې پرته په افغانستان کې د تلپاتې سولې ټینګېدل یو خوب په توګه یاد کړ. ویل چې حکومت د افغانانو په مشرۍ د سولې د هڅو نه کلک ملاتړ کوي. د پاکستان صدر اعظم د اعظم په نوم د طالبانو د پسلنی عملیاتو د پیلېدو غندنه وکړه. ویل چې حکومت په کلکه په افغانستان کې د نامیو د پیښو د زیاتېدو او د اعظم په نوم د افغان طالبانو د عملیاتو غندنه کوي.
کنټینیوشن اف سچ افنسیو اینڈ اٹیکس ول بی کنسټروډ اس ټیرس اکټس and we condemn such attacks in strongest terms.
صدر اعظم نواز شریف ویل دغه عملیاتو دوام به تروسی بریدونه او ګلشی او مونږ دغه بریدونه په سختو ټکو غندو. د پاکستان صدر اعظم ویل چې هر ګروپ له خوا چې د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره هڅه کوي وسره به مقابله وشي او داسې عناصر به ولټول شي.
In case of terrorist activity, both Pakistan and Afghanistan retain the right of counter actions in conjunction.
پاکستان صدر اعظم ویل د تروریستي پالیتونو شتون په صورت کې د پاکستان او افغانستان لپاره د متقابل اقداماتو حق خوندي دي او په اماهنګي به ترسره شي. د پاکستان صدر اعظم دا هم ویل چې د افغانستان او پاکستان سرحد په اوږدو کې به اماهنګ عملیات پلان شي او د دواړو خواوو لخوا به د موافقې په اساس د سرحد په اوږدو کې د وسلوالو په نظمینه پکې پنهښ شي. د پاکستان صدر اعظم ویل چې دواړه هیوادونه به چاته اجازه ورنکړي چې خاوري یو د بل په خلاف استعمال شي.
ان افغانستانز انیمیز will be treated as Pakistan's enemies and Pakistan enemies will be treated as Afghanistan's enemies.
Pakistan sia razamuel da Afghanistan dukhmanan ta ba da Pakistan de dukhmanan pa sarga ukatil shi aw da Pakistan dukhmanan ta ba da Afghanistan de dukhmanan pa sarga ukatil shi. Da Afghanistan jamhuriyat Mohammad Ashraf Ghani ham Pakistan sia razam pa si ruel chi da Pakistan dukhmanan ba da Afghanistan dukhmanan ugal shi.
Miyare dosti dar sharait sakht is ke dar sharait sakht dost پالوی دوست استات میشه.
جمهور رئیس غنی ویل په سختو شرایطو کې دوستۍ معیار داري چې سختو شرایطو کې دوست د دوست پسند کې دریږي. زمونږ هیله ده چې کومي خبرې مو چې کړې دي د دوستانو د دوه هیوادو په توګه تر څو مونږ په سیمه کې ثبات شرایط برابر کړو، د ګډو ګواښونو په وړاندې په سرګند ودرېږو، او د افغانستان دښمنان د پاکستان دښمنان او د پاکستان دښمنان د افغانستان دښمنان دي. جمهور رئیس غنی ویل چې په دغه لری لید سره کېدای شي دوه هیوادو د خلکو باور په ځای شي او هغه ته ویل شي چې د راتلونکي لپاره یو سرګند لری لید وجود لري او راتلونکي بیا د لنډفکرۍ قربانی کی گینا.
ایموک جنگ یواز ایموک دی پاره نده منطقوی او بین المللی تروریسم دا جنگ پموک تحمیل کرده او په تاسې هم تحمیل کړي. هغه مملکت چې له دې وضعیت نه له ټولو نه ډېر تر صدمه وړي پاکستان.
جمهوریت غنی ویل چې په روانه جګړه کې د بل هر هیواد نه زیات پاکستان زیان لیدلی دی. د پاکستان صدر اعظم او وسره پلاوی د افغانستان د جې رئیس عبدالله عبدالله سره هم وکتل او د دواړو هیوادو د اړیکو پراختیا سره وغږیدل.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سو اوریدي. اوس په مکړی د رپورټه په بدخشان کې امنیتي اندیشنو د شوزو پر اقتصادي او اجتماعي کارونو منفي اغیزه کړې ده. نور تفصيل زموږ د خبريال ګل رحیم نیازمن په دې رپورټ کې ووري.
بدخشان د جغرافیایي موقعیت له مخې لري پروت ولایت دی. د خلکو تګ راتګ ورته کم دی، خو د نورو ولایتونو په نسبت پکې زیات مؤسسات په مختلفو اړخونو کې کار کوي. د خزو د اقتصاد د پیوړتیا او تعلیم لپاره هم پکې هڅه کیږي. له کابل وروسته بدخشان تقریبا دویم ولایت حسابيږي چې زیات شمیر خزې پکې په دولتي او خصوصي ادارو کې پر ماموریتونو او دندو ګمرل شوې دي. په بدخشان کې د خزو چارو رئیس زفنون ناطق وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې د کلینیکونو او د خونځو له جوړولو پرته د نورو اجتماعي چارو په پیل کې دوه سره د خزو په ژوند کې هر اړخیز مثبت تغیرات راغلي دي، خو وروسته یو نه امنیو د خزو لاسترونې ټکنۍ کړي چې دوی په اړه اندیښمن دي.
پیلن وضعیت زنه در ولایت بدخشان از هر نگاه است، چی در عرصه اقتصاد، چی در عرصه تعلیم و چی در عرصه
د کلینیکونو او خونځو په جوړولو سره د بدخشان په مرکز فیض آباد او اتیشت ولسوالیو کې د خزو په ژوند کې اقتصادي او نور هر اړخیز مثبت تغیرات راغلي دي. د خزو چارو رئیس زفنون ناطق د غټولې لاسترونې د امنیت موجودیت کړي، خو په تیرو څو کلونو کې چې د بدخشان په ولسوالیو کې نه امنی راغلي د دوی کارونه پڅ کړي دي.
خو هر چي ما بعد ساوردیم در از برکت امنیت به در ولایت بدخشان امروز نگرانی های به حساب امنیت
هر څه چې مونږ په بدخشان کې لاسترونې د امنیت له برکت دي. نن چې د امنیت په اړه اندېښنې راولاړي شوی او هغه کارونه چې مونږ کړي او د خزو ټولنی مو جوړی کړي هغوی اندیښمن دي. په بدخشان کې د خزو لپاره د هغوی د اقتصاد د پیوړتیا په خاطر د لاسي صنعت مختلف مرکزونه جوړ شوی دي چې یو شمیر خزې او نجونی پکې په کار بوخت دي. په بدخشان کې خزې د ټوکرانو له ګنډلو پرته د حکاکۍ په کارونو کې هم پوره لاس لري، خو د حکاکۍ کارکونکو نجونی به وایي چې دولتي چارواکي باید له دوی سره د دوی په کارونو کې مرسته وکړي. فرخنده د حکاکۍ د چارو مسؤله ده. هغه وایي چې دولتي چارواکي باید د دوی د تجارت د پرمختګ لپاره لزینو هغه ټولنو او تجارتي مؤسساتو سره خبرې وکړي چې د دوی لاسي صنعت تر نړیوالو بازارونو رسول شي. هغه وایي چې د بدخشان والی له کارونو لیدنه کړي، خو د مرستې کوم څرک نه دی لګیدلې. فرخنده وایي
فعلاً کو سنگه های قیمتی بدخشان زمین که خودتان که میبینید در مشاهده میکنید ما از یا جور میکردیم.
اوس محل در بدخشان له قیمتی کانو څخه مختلف دوله شیان جوړو، خو دولتی چارواکی دی را سره مرسته وکړي چې اقتصاد مو پیاوړی شي. د حکاکۍ په دغه وړه فابریکا کې تقریبا لس تننجونی د پرپرک په نامه یو ډول مواد تنظیموي چې له معدنونو وستل کیږي او په برقی وسایلو کې ترې استفاده کیږي. هغه وایي چې دوی د میاشتې په 2000 افغانۍ کار کوي. فرخنده زیاتوي چې دوی له مرمر او لاجورد کانو څخه هم بیلابیل ډوله زینتي شیان جوړوي چې کله کله یې لاسي صنایع د چین او هند تر بازارونو هم رسیږي. خو هغه زیاتوي چې د دوی لاسي صنایع که خارجي بازار پیدا کړي او یا لږ تر لږه د هیواد په نور ولایتونو کې مینوال ولري نو د دوی پرمختګ حتمی دی. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو، قندوز.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2.6 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
ټولنډ خبرونه. د کندهار د ارغسان په ولسوالۍ کې د ملکي خلکو د سپرلوی موټر ته د ماین چاودنه سوی، 15 تنه وژل سوي او 3 تنه ټپیان دي. د پیښه پرون په محلي وخت سهار 9 بجې د معروف او ارغسان د ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر سوی وه. په افغانستان کې د مخدره موادو د استعمال په باب یو نوی سروي چې تیر کال سوی شي چې په مخدره موادو د معتادو کسانو شمیر 3 میلیونه تنو ته لوړ سوی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلی دی چې د پرون د سه شنبې په ورځ د روسیې د جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره د یوکراین، سوریې او ایران په اړه سپینې او واضح خبرې کړي دي. په نیپال کې پرون د سه شنبې په ورځ په محلي وخت ماپښین یو بل قوي زلزله سوی ده چې لشتر لږه یو څلوېښت کسه پکې مړه سوي دي. امریکایي چارواکو ویلي دي چې په نیپال کې د امریکا د عسکرو یوه هلیکوپتره چې په هغه هیواد کې د وروستیو زلزله ځپلو سره د ژغورنې چارې ترسره کولې ورکه سوې ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مکړی دی رپورټه. په امریکا کې د ولسمشری انتخاباتو ته 18 میاشتې پاتې دي، خو له اوس څخه کاندیدانو او سیاسي کارپوهانو په دې کار پیل کړی دی چې په 2016 کال کې به رای ورکوونکو ته کوم موضوعات مهم وي. د امریکا ژغ خبریال جیملون په دې باب یو رپورټ برابر کړی دی چې زه شافیه سرداری تسته اوروم. په امریکا کې د انتخاباتو په وخت کې تر نورو موضوعاتو په اقتصاد باندې ډیر بحث کیږي. د دیموکراتانو یو سروې کوونکی سیلیدا لیک پیشبینی کوي چې په 2016 کال کې کیدای سي چې بیا هم اقتصاد تر ټولو مهمه موضوع وي. هغه وایي
Americans are still remarkably pessimistic about the economy despite the months of job growth.
امریکایان تر اوسه هم په حیرانوونکي ډول د اقتصاد په اړه ښه نظر نه لري، او که څه هم کارونه ډیر سوي دي او امریکایان اوس په دې اړه تشویش نه لري چې وظیفه به پیدا کړي او کنه، پر ځای یې په دې اړه فکر کوي چې کار به څومره معاش ولري او آیا نور امتیازات لري او کنه. د کلونو لپاره دیموکرات سروې کوونکی سی لیندا او جمهوری غوښتونکی سروې کوونکی ایدګویس په ګډه په یوې سروې باندې کار کوي. د دغه سروې هدف دا دی چې د انتخاباتو په دوران کې د رای ورکوونکو نظر د مسایلو او کاندیدونو په اړه معلوم کړي. جمهوری غوښتونکی ایدګویس وایي چې دی موافق دی چې اقتصاد به په راتلونکي کال کې تر ټولو مهمه موضوع وي، خو هغه دا خبره هم کوي چې که هر ګډون کوونکی په دې قادر سو چې د منځنۍ طبقې د خلکو ملاتړ خپل کړي، نو ګډون کوونکی به وي.
What I do see with the middle class is a developing feeling out there that the rich get
the منځنۍ طبقې په اړه زوینم، هغه دا دی چې یو احساس پکې پیدا شوی چې شتمن خلک خاص پروګرامونه لري، نیسمونو ته امتیاز ورکول کیږي او پیسې بیا د منځنۍ طبقې د خلکو څخه اخیستل کیږي. او دا هغه څه دي چې دوی احساس کوي چې دوی چې د واشنگټن سره لږ تړلې دي او د واشنگټن نه د باندې ورته لږه توجه کیږي. په سوې سروې کې 22% ګډون کوونکو ویلي دي چې اقتصاد ورته تر نورو مسایلو لومړیتوب لري. 14% خلکو ویلي دي چې د کار پیدا کول ورته لمړیتوب لري. په درېم کتار کې بیا د بهر څخه ګواښ راځي چې 12% خلکو ویلي دي چې بهرنی ګواښ ورته ارزښت لري. ګویس وایي چې په سروې کې د یوې پوښتنې جواب ورته ډیر مهم او هغه دا چې
Which was, do you think anyone in your immediate family will be the target of a terrorist attack?
تاسو فکر کوئ چې ستاسو په خپل کورنۍ کې دي څوک د تروریستي برید هدف وي؟ په حقیقت کې 90% خلکو وویل چې هو، موږ باور لرو چې دوی ډیر یا تر یوه حده پورې اندېښنه لري. 40% نورو بیا وویل چې دوی ډیر اندېښنه نه لري، خو دا اوس هم د خلکو په روحیاتو کې سته. دیموکرات سیلیندا دا مني چې د ملي امنیت په اړه ویره سته، خو هغه پیشبینی کوي چې هغه وخت چې رای ورکوونکي د راتلونکي کال د نومبر په میاشت کې انتخاباتو ته ولاړ سي، نو اقتصاد او د کارونو موندنه به یې په ذهن کې وي.
The question on the table may be, is this going to be a foreign policy election? And right now, the answer appears to be no.
پوښتنې چې مطرح کېږي هغه دا ده چې آیا دا به د بهرنۍ پالیسۍ په اړه انتخابات وي، او که اوس یې جواب وویل سي نو نه. مسایل کېدای سي چې تغییر وخوري، خلک د تروریستي برید په اړه تشویش لري. دواړو سروې کوونکو وویل چې داسې معلومیږي چې خلک به د نوي کال د انتخاباتو په موسم کې د تغییر غوښتنه وکړي او دا به ډېره جالبه وي چې وکتل سي چې ایا دوی یو داسې کاندید ته رایې ورکوي چې د واشنګټن په سیاست وپوهیږي او که داسې یو څوک غواړي چې سیاسي نظریات یې د دوی د نظریاتو په شان وي.
رادیو چې تاسو ورباندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15
او اوس په مکړی دی راپورته د کندهار د ولایت یو فعال د امریکا د ملي دیموکراتیک انستیتوت د مدلین البرایت جایزه وګټله. پامکړی د امریکا ژغ د دری څنګې د همکاري ژیلا سمې دی رپورته چې پښتو متنیزه شفافیت تسته لولم. د امریکا ملي دیموکراتیک انستیتوت د مدلین البرایت جایزه افغان میرمنې خالدې نوري ته ورکړه. خالده د کندهار په ولایت کې د ښځو او نجونو د پیاوړ کولو لپاره هڅه کوي. څلیرویشت کلنه خالده نوري د کندهار په ولایت کې چې یو وخت د طالبانو د رژیم اداري مرکز او د ژوند په ټولو برخو کې د ښځو د شتون لپاره یوه ممنوع سیمه وه، د کارګرو ښځو د ټولنیزې موسسې له لارې وکړی سول د زیات شمیر ښځو سره په سیاسي، ټولنیزو، اقتصادي او د مدیریت په برخه کې مرسته وکړي. خالده نوري د مدلین البرایت د جایزې د ترلاسه کولو په وخت د کارګر د ټولنیزې موسسې د رئیس په توګه خپلو هڅو ته په اشارې وویل چې ښځې او نجونې د دې موسسې له لارې په خپله د ښځو په وسیله او د ټولنیزو او عقیدوي ارزښتونو په پام کې نیولو سره زده کړې کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي او په زړورتوب سره د خپلو حقوقو سره دفاع وکړي او د ټولنې په فرهنګي او سیاسي چارو کې ګډون وکړي.
په هغو مراسمو کې چې په واشنگټن ډی سي کې د دې بنسټ په مرکزي دفتر کې د افغانستان ښځې اوسنی بدلون، زنان افغانستان اوسنی بدلون او راتلونکي تر عنوان لاندې جوړ شوی و، د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غني هم خبرې وکړې. میرمن غنی په دې مراسمو کې په خپلو لنډو خبرو کې وویل چې د افغانستان ښځې کمزوري نه دي، هغوی زیارکشه، غښتلې او زړورې دي. هغې وویل
During the first 6 months of my assuming the role of First Lady of Afghanistan, I have had over 300
پتیرو اتومیشت کې د افغانستان د ګټ کوټ څخه د شوزو د مختلفو ډلو سره مې لیدنه کړې او د هغوی څخه مې زیات څه زده کړې دي. زده کړې مې دي چې په مصیبت او تر فشار لاندې حالاتو کې څنګه د عزت ژوند وکړو. رولا غنی وویل چې افغان ښځې په سختو شرایطو کې ژوند کوي خو د نړۍ زړورې ښځې دي. هغې د فرخوندې د وژنې پیښې ته په اشارې وویل چې هغه ځوانه نجلۍ د تعویز لیکلو ناوړه دود ته په ګوته نیولو سره د ځوانو نارینهوو د ډله ییز تاوتریخوالي ښکار سوه، خو زیاته یې کړه چې دې پیښې د افغانانو په ذهنیت په مثبته توګه اثر کړی دی. د امریکا د متحده ایالاتو د سنا مجلس غړي باربرا میکولیس کې هم په دې مراسمو کې خبرې وکړې او د میرمن غنی د کړو هڅو ستاینه یې وکړه. میرمن میکولیس کې وویل
You're not alone. We haven't forgotten you. Just because the TV cameras are going and maybe the troops are pulling
موږ تاسو افغانان هیر کړی نه یاست. تاسو یوازې نه یاست. تاسو د امریکایانو د همکاري نیکی هیلې له تاسو سره دي. مدلین البرایت د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر ده. د البرایت جایزه هر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په خپلو ټولنو کې د ښځو د پیاوړ کولو او غښتلتیا لپاره د پام وړ فعالیت کړی وي.
زه بلال خان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد د زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې درې د ولسوالۍ نه
شنا رادیو ټوله کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني د سلامونه وړاندې کوم.
که تاسو هم غواړئ د شنا رادیو په خبرونو کې برخه واخلئ زمنګ د سټوډیو شمیره ده 001-202-619-3-3-3 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 090-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
قدر من اوریدونکو د خبرونی په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته په کابل، کندهار، هرات، غزنی او مزار شریف فراه کې به اسمان شین وي او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. قدر من اوریدونکو په همدې سره زموږ د خبرونه پای ته ورسېدله، خو لږ وروسته به دغه خبرونه پیل شي. د دغه خبرونې همکاران حاضر دي، دوی به د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې تاسو ته تازه معلومات درکړي. تاسو زموږ سره اوسئ.